بو تاسو یاست په هر صورت مننه قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله ملګرو ملتونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې په سختو ټکو وغندله. په خوست کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد نمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. د دې او نورو د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه مو هم درته غوره کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما وایي چې د غزنی ښار له وسلوالو تصفیه شوی او دې ښار ته به د بشري مرستو لړۍ چټکه شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د دغو اعمالو عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاږل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشرې هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستر قربانی ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایوي رئیس هندت افور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشت برچی کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونی انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د 43 وژل شوو کسانو اکثره یې تر 30 کلونو کم عمره ماشومانو. په دې حمله کې نږدې 70 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او د ولایت د تازه دمو امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي دي. یونما پرون په یوه خبر کړي بیان کې وویل چې د غزنی ښار په مرکز کې د وضعیت پخې کېدو دې ښار ته د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره شوې ده. خو ملګري ملتونه وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کولی شي. د هلمند چارواکي وایي د ملا لال محمد په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفو یوه اته کسیزه ډله پرون د سولې له پروسې سره یوځای شوه. د هلمند والي دفتر په یوه خبر کړي بیان کې د دې وسلوالو د مشر لال محمد په حواله ویلي چې دوی له تېرو 15 کلونو راهیسې د دولت پر ضد جنګېدل او اوس له خپلو کړنو پښیمانه دي. د سولې له پروسې سره یوځای شو دې وسلوالو ویلي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو د جګړې قومانده د پاکستان په لاس کې ده. د هلمند والي ژمنه کړې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکي وسلوال به مسؤول وي او دولت به د هغوی په ژوند کې د مثبتو بدلونونو په راوستو کې همکاري کوي. د تقاوت خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. ګل محمد منتظر پرون ازادي راډیو ته وویل د مالي وزارت د متقاعدینو د تنخواګانو لپاره د وختل شوو پیسو یوه برخه منظوره کړې ده. خدای کول هڅه کوو تر اختر مخکې 2 میلیارډ ځنګل شوي افغانۍ مصرف کړو. هڅه کوو چې تر راتلونکي یکشنبه یا دوشنبه د متقاعدینو بانکي حسابونو ته دغه پیسې ورسوو. نوموړي وویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به ډېر ژر د متقاعدینو خزانه په یوه ځانګړي صندوق بدله شي چې د متقاعدینو تنخواګانې به مستقیما پکې ټولیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل دغو دریو بار وړونکو کمپنیو پر ضد چې په چین، سنګاپور او روسیه کې میشتي ګامونه اخلي، د دې پرېکړې له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دې کمپنیو پانګې بندیږي او امریکایي وګړي نشي کولی له هغوی سره سوداګري وکړي. که څه هم واشنگتن له پیونګ یانګ سره مستقیمې خبرې پیل کړي، خو بیا یې هم د موجودو نړیوالو بندیزونو د عملي کولو لپاره پر شمالي کوریا خپل فشارونو ته دوام ورکړی. واشنگتن غواړي د دې بندیزونو په وسیله پیونګ یانګ اړ باسي چې خپل اټومي او د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پروګرام پای ته ورسوي. د ترکیه د استانبول ښاري یوې محکمې په دې هېواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. دا خبره د بښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څېړونکي اندرو ګارډنر په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. انر کلچ له تېرې یو کال راهیسې د ترکیې په ازمیر ښار کې د انقرې له سیاسي مخالف فتح الله ګولن سره د همکارۍ په تور زندانی دی. د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې په امریکا کې میشت دی، د 2016 کال د ناکامې پوځي کودتا تر شا هغه د هغه لاس ګڼي، هغه څه چې ګولن یې ردوي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ترکیې یوې محکمې په کور له نظربندۍ څخه د امریکایي پادری اندریو برانسن د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. ترکیې چارواکي وایي برانسن له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې د 2016 میلادي کال د کودتا د ناکامه کودتا د هڅه کې لاس درلود. د برانسن د نیول کېدو موضوع په دې وروستیو کې د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې پرونی ځن وژونکي حمله ملګرو ملتونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې په سختو ټکو وغندل. د دغې حملې د وژل شوو کسانو شمېر 8 او د ټپیانو هم 8 تنه دی. په خوست کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد لمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان یوازې افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورته چې موږ ته څه خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارزښت شو خو یوه په خو یوه غیرت ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وای چې له وروستیو اعتراضونو سره سره به دغه ملي پروسه پر مخ یوسي.
موږ ته د میزان 28 د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ.
له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې FATF چې پاکستان په خړ لسک شامل کړی روانه ونی پاکستان تخپل سری کړې با اعلان کړی. د دې احتمال هم شته چې پاکستان په تور لسک شامل شي. که په تور لسک شامل شي
خارج موسی ته دې هوت کې نشي کولای چې سرمایه وګرځي.
په دې اړه مو د چارو لیو کارپو سره مرکه کړې. په پولند کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د هغه هېواد د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبرو او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته په کابل کې دی پرونی زنو جون کې حمله. کابل پرون بیا یوه زنو جون کې دی یوه زنو جون کې حمله شاهد چې په حمله کې لسګونو ملکی وګړو تمرګ ژوبله واوخته. دازل دغه ځان وژن کې حمله د کابل په دشت بچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې چې ګڼ شمېر هلکان او نجونو په کې د کانکور د ازموینې لپاره زده کړه کوله ام په نښه کړ. د کابل امنیې قومندانۍ وایي د ښار امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په ګاونډیو ولایتونو کې ناامني د کابل امنیت اغېزمن کړی دی. افغان ولسمشر هم دغه حمله په سختو ټکو غندلو او په دې اړه چې دغه حمله په څه ډول شوې ده د یوې پلټنې امر یې کړی دی. نور حالې د رضوان مراد په رپورټ کې اوري.
د کابل پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د دې ښار په لویدیځ کې پرون ځان وژونکي چاودنې نږدې 50 کسان وژلي دي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیه قومندانې ویاند حشمت الله ستانگزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکی پلی و او د اتلسمې امنیتي حوزې په دشتي برچي سیمه کې په یو ښوونیز مرکز کې دننه چاودنه وکړه.
د موت تر نامه لاندې یو ښوونیز مرکز و چې دلته ډېری زده کوونکو زدهکړې کولې. ځانمرګي بریدګر چې چاودونکو توکي په خپل ځان تړلي وو خپلو چاودونکو توکو ته دغه کورس دننه چاودنه ورکوي.
ښاغلی ستانگزی وویل پولیسو د کابل ښار د امنیت او د ښار د دروازو د کنټرول او څارنې لپاره جدي تدابیر نیولی دي. خو د نوموړي په وینا د کابل په ګاونډیو ولایتونو لوګر میدان وردګ او کاپیسا کې موجودنه امنیو د پایتخت امنیت اغیزمن کړی دی. د کابل امنیه قومندانې د غراز وایي چې د مدرنو وسایلو او لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله د ښار د دروازو په کنټرول او تلاشۍ کې نیمګړتیاوې پیدا کیږي خو پولیس هڅه کوي چې دا کمښت پوره کړي. بل لور ته د امنیت روغتیا د وزارت وین ډاکټر وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې پرونی حمله لږ تر لږه 8 کسان وشلې دي. دوی په دې پیښه کې 8 کسان شهیدان شوي دي او 8 نور ټپیان دي. خو د مرګ ژوبلې دا شمېرې وروستۍ نه دي او امکان لري چې زیات او کم شي. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د کابل ښار د پرونی خونړي بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم پکې لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې داعش ډلې د دې ډول حملو چې اکثره مواردو کې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او غونډې په نښه کړي مسؤلیت منلی دی. په کابل کې دا بریت په داسې وخت کې کیږي چې د غزنی، قندهار، زابل او د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د لسګونو سرتیرو په شمول سلګونه کسان وژلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې په تیرو 9 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې 4,500 ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. دا کمیسیون وایي د دې مرګ ژوبلې 80% کې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پورې اړوندو بریدونو او چاودنو کې رامنځته شوې ده.
وامورېدل چې په کابل کې په پرونی ځان وژونکې حمله کې چې د کابل په دشت برچي کې په یوه ښوونیز مرکز کې وشوه شاوخوا څه کم 50 کسان وژل شوي او دغه راز نږدې 70 نور هم ټپیان شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د مخکنیو حملو ته په پام سره چې په دشت برچي کې شوي او د ډېرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، د همدې ډلې ته ګوته نیول کیږي. تر دې مخکې په کابل کې لوی خونړۍ حملې 2 اونۍ مخکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوي و چې 3 تنه پکې وژل شوي او 100 تنه نور ژوبل شوي وو. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه په کابل کې 14 لوی حملې شوي چې تر 2240 زیات کسان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد پرون دغه راز په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نمانځن غونډې جوړې شوې وې. د غونډې اکثره ګډونوالو وویل چې د افغانستان د تروریزم ستر قرباني دی، خو هغه څه چې لازمه ده د قربانیانو سره لازمي مرستې نه کیږي. په خوست کې هم په دې مناسبت یوه غونډه جوړه شوې و. د دې غونډې ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې اړه راپور لري، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
د ازادي په څپو نیوز پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې او امنیت چې دواړه سره تړلي دغه موضوع څېړو. په تېر بیا وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره آیا په دې هیواد کې د سولې امکان شته؟ په تېر بیا په دې وروستیو کې چې د اوربند خبره کېږي د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نور
سره شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، پرون د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په افغانستان کې د تروریزم او د جګړو د قربانیانو په د یاد لپاره لمانځنه غونډې جوړې شوې وې. دا ډول یوه غونډه په خوست کې هم جوړه شوې وه. د خوست معلولین وایي په دې هېواد کې هغه مهال سول او امنیت ټینګېدی شي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان یې د دې هېواد خلک دي او ګټه یې هم پردیو ته رسېږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل د دې غونډې نور حال راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په کانفرانس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په پاوخ کې ورتیږي چې مونږ ته خپل افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارجب شو خو یوه کو یوه غیرات ودرېږو ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په مونږ نه تپل شوی جنگ ده. قربانیان صرف مونږ یو، ګاډي خل نور خلک وخلي.
د معلولینو د اتحادیې مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټې په افغانستان کې مافیا کړی وي او قرباني یې افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یوه آواز غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون استازی وایي چې په وروستیو 9 کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 4000 ملکیانو ته مرګشوب لوخته، چې په دې کې 2000 کسان وژل شوي، خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنگیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په وروستیو 10 کلونو کې د وژل شوو شمیر 8000 کسان خودرې او معلولین ولکه 3400 تنه خوده چې د هغوی پوینا د ارقام د افغاني ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس په ډول 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلې داغه شرمیرنه خو ډیره زیاته ده.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ویل دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبله رامنځته کیږي او د تلفاتو شمیر ډیریږي، نو یو شمیر هیوادونو وپتیله چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یوه ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې با پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1990 مریز کال د ثور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اسد 23 یا د اگست 15 د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په نوم ونوموله.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقونو بلونس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ مجلې په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو د اگست 15 د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې 4 ورځنۍ سیاسي خبري پای ته ورسولې او بل لور ته د دوی تر زرو ډیرو وسلوالو پر همدې ورځ سخزنی پر شار برید وکړ. ډیپلوماټ بیا لیکي چې طالبان په افغانستان کې یو لور ته لدی هدف نه پوښا کیږي چې سیاسي لوبغالي وي، بل لور ته لښخړو لاس نه اخلي او غواړي چې خپل دریز لدی لاري پیاوړی کړي. خبرونه بیا پوښتنه کوي چې په داسې وضعیت کې ازبکستان څنګه خبرو ته زړه ښه کوي. ډیپلوماټ لیکي کله چې د 2018 کال په روسیو کې شوکت میرزیایف په ازبکستان کې ولسمشر شو، په ځانګړي ډول له افغانستان سره اړیکې پسې شي کړي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان لپاره د یو کانفرنس کوربه هم و. د اگست لشپژمې تر لسمې د طالبانو یو پلاوی د دوی د قطر د دفتر د سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزی په مشي ازبکستان ته ولاړ. دوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له استازي اسمت الله ارګاشیف سره وکتل. ډیپلوماټ بیا د ازادي راډیو په استناد لیکي چې طالبانو ورته ویلي دي چې په دې خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیایي پروژو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. ډیپلوماټ بیا د دې خبرو په ارتباط لیکي چې ازبکستان غواړي پراختیایي پروژې پرته له سویری په افغانستان کې پلي شي او طالبانو له دوی سره په دې برخه کې ژمنه کړې ده. دوهمه خبره دا ده چې ازبکستان هر وخت په افغانستان کې د داعش حضور ته اندېښنه لري او نږدې دوی اونۍ مخکې دې ډلې په ګاونډي تاجکستان کې د یوه برید مسؤلیت ومانه، خو طالبانو د ډیپلوماټ په وینا د افغانستان دننه خپل بریدونه متمرکز کړي دي. ډیپلوماټ خبرونه د غزنی جګړې او د سولې هڅو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا یوازې د غزنی د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې د غزنی د سېشنبې د ورځې تصویر انځور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په ټول ښار کې دوه نانبایانې پرانیستې دي او خلک ورته په کتارونو کې ولاړ دي. وال سټریټ جرنال د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې د غزنی په جګړه کې د 1300 او 1500 ترمنځ ملکیان وژل شوي دي، خو لا هم پکار ده چې دا شمېره دقیقه شي. د طالبانو د تلفاتو په اړه ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو په وینا لیکلي دي چې یوازې د دوی د هوایي بریدونو په ترڅ کې 220 یاغیان په ښار او د ښار شاوخوا وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اشاره نه ده کړې، خو د مالي اوښتې زیانونو په اړه یې لیکلي دي چې تر دې دمه دقیق نه دي اټکل شوي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو اعتراضونو سره سره به دغه ملي پروسه پر مخ یوسي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه راز پر سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غږ کوي چې دغه ملي پروسې سره همکاري وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغه پروسې ته زیان رسول د هیڅ چا په ګټه نه تمامېږي. دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د رای ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
دغه کله چې موږ تقویم جوړولو په هغو کې هم د دوی سلام مشوره هم دغه وه. همیشه دغه ډول لوی پریکړې چې موږ کړې همیشه مو له دوی څخه سلام مشوره اخیستې، اما په اوس کې د دا ډول موضوعاتو را برسره کول فکر کوم د میزان 28مه نیټه سخته ګواښي او موږ ته د میزان 28مه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ ده هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
نوموړی وایي دا چې د هرې ورځې په تیریدو وخت ضایع کیږي. له ننګونو سره دغه پروسې د مخامخ کېدو هڅې باید ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانه اونۍ د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده:
حالا این که اعضاب وای پیشترها و پیشترات آماده زیاد عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دیوی دو گندون و غختن یا وړاندیزونه اوس ډیر عملی نه دي. هیله لرو چې دوی یوازې د خپلو ګټو په اړه نه بلکې د ولس په اړه هم فکر وکړي. دا به منطقي نه وي چې په خپلو غختنو د ټینګار په نتیجه کې د انتخاب تو د ترسره کېدو نیټه دی وزنډول شي. د خغلی یوزاده په خبره د همداسې وضعیت دوام د انتخاباتو پر پروسې بد اغیز کوي او دا په دې معنی ده چې ګوندې د انتخاباتو په پروسه کې ټول مالی او ځاني قرباني په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخلې خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایا زما حق
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دي. له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوال ډلې یا اف ای ټی اف چې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي روانونه پاکستان د خپل استری کرخې اعلان کړي. له پاکستان څخه د اف ای ټی اف لومړی غوښتنه دا ده چې په هر ډول چې کیږي د تروریسټ ډلو ملاتړ بس کړي. په دې سربېره پاکستاني چارواکي باید د اقتصادي فساد او پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي او اجازه ورنکړي چې له دې هېواده غیر قانوني پیسې انتقال شي. د اف ټی اف ادارې مرکز په پاریس کې دی. اسمت اروان له افغان نظر خاون ډاکټر اکبر وردک سره چې په پاریس کې میشته مرکه کړې. ډاکټر وردک په پیل کې دې ادارې او له پاکستان سره د هغې د استازو د وروستیو خبرو په اړه وویل.
دا موسسه په 1991 کال کې ډېرې لویې صنعتي هېوادونو د غونډې نه وروسته جوړ شوې او هدف یې لکه چې تاسو مې اشاره ورته وکړه د غیر پیسو قانوني پیسو انتقال او له تروریزم سره مالي او نور مرستې دي. دې کال د فبروري په میاشت کې د موسسې پاکستان ته اخطار ورکړه چې دوی د تروریزم سره مرسته کوي او د خپلو سرحدونو کې د پیسو د مینځلو کوم امکانات چې موجود دي سره ممانعت نه ورته ایجادوي او تر جون ته میاشتې ته پای پورې وخت ورکړی و. مګر د موسسې څرګنده شوه چې د پاکستاني مقاماتو د برخه کې هېڅ ډول اقدام نه دی کړی. د دې خبره کبلی دوه مهم اخطارونه بیا تکرار کړي دي چې د تروریزم سره مالي او نورې مرستې دي او دوهم د ناقانونه پیسې انتقال یا منځل دي. او په دې ځل کې یو بل شرط هم اضافه کړی و، هغه دا دی چې که چېرته پاکستان په هر میاشت کې د موسسې ته د خپلو اقداماتو راپور ورنه کړي نو پاکستان به پړ وګڼل شي او په تور لیست کې شامل شي.
که چېرته پاکستان په تور لیست کې شامل کړی شي په پاکستان به کوم بندیزونه وضع شي یا له پاکستان سره به څه ډول چلند وشي؟
خبره دا ده چې کوم هېواد چې په تور لیست کې شامل شي خارجي موسسې په دې هېواد کې نشي کولی چې سرمایه گذاری وکړي. البته دا د پاکستان په اقتصاد کې یو لوی سکتور دی که چېرته په رښتیا هم دا تصمیم ونیول شي او عملي کړی شي پاکستان ته ډېر لوی اقتصادي ستونزې پیدا کولی شي.
دې ته په پام سره چې پاکستان تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغه شرطونه پوره کړي او که ستاسو توجه وي پاکستان د طالبانو د ملاتړ په خاطر هم دی خصوصا د امریکا تر فشار لاندې دی، لیکن پاکستان هغه ټول فشارونه زغملي دي د امریکا، لیکن بیا هم په خپل دریس کې یا تغییر نه دی راوستی یا یې دا توان نه لري چې تغییر راولي. څه فکر کوئ چې د اف ای ټی اف دا غوښتنې به ومنلی شي؟
کوم چې د امریکې هغه فشارونه چې په دې برخه کې په پاکستان باندې عملي کېږي او همدارنګه د اف ای ټی اف د موسسې دا ډول اقدامات ښایي چې په هماهنګۍ باندې شوي وي او د دواړه مقامات دې ته متوجه شوي چې پاکستان هغه سره ته رسېدلی چې نور یې د مالي د تروریزم سره مالي مرسته د زغم وړ نه ده. نو فکر کوم چې
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ټی اف چې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی، د دې ادارې د وروستیو اقداماتو او دا چې په راتلونکي کې به څه ډول د پاکستان په وړاندې اقدام کوي نظر راسره شریکو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولن ولسمشر پرون د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځ د لمانځلو په مراسمو کې په دې هېواد کې د امریکا د پوځي حضور غوښتونکی شو. د هغه د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
د پولند ولسمشر اندریو دودا د چهارشنبې پورز د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په خپل هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. د پولند د پوز د لمانځلو په مراسمو کې د یو پوځي رسمي گذشت په ترڅ کې ټانکونه او نور پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول او خلکو د دودیزو جامو په اغوستلو سره پکې ګډون وکړ. د پولند ولسمشر چې هیواد یې په سیمه کې د روسیې له پوځي خوځښتونو اندېښنه لري وویل چې په پولند کې د امریکایي ځواکونو د مشتون به دا هیواد له هر احتمالي یرغلګر وساتي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته امریکا له خپل لوري او د ناټو تړون په چوکاټ کې په پولینډ او د ناټو تړون په ختیځو پولو کې پرتو هیوادونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې پوځیان ځای پر ځای کړل. پولنډي چارواکو له امریکا غوښتي چې په دې هیواد کې د یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي او د خپلو سرتیرو شمیر دې هم زیات کړي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې د پولینډ دې غوښتنې ته چې زیات لګښت به ولري او روسیا به هم په غوسه کړي ځواب نه دی ویلی. د پولینډ ولسمشر اندریو دودا په پرنیو مراسمو کې ویل چې تر 2040 میلادي کال پورې به دا هیواد خپل دفاعي بودیجه هم زیاته کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله، هغه یوه بې رحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یو این ایس اف مشر هم دغه حمله غندلې او پر دې خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د کابل په دشت برچه کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونی انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د اتصال ویخت وجل شو کسانو اکثر اعتراض له سکلونو کم عمر ماشومان په دې حمله کې نږدې ایاتنه نور ټپیان شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نماوی د غزنی ښار مرکزی برخه اوس نسبتا امن شوی او د ښار د وضعیت له کېدو سره به د بشري مرستو لړۍ هم چټک شي. د تقاعد د خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په پرله پسې تماسونو کې ویلي چې خپلې تنخواګانې په خپل وخت نه ورکول کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د استانبول ښاري وی محکمې په دې هیواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. د خبرې د بخنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل څېړونکی اندریو ګارډنر په خپل ټویټر پاڼه کې کړی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور گیا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن څنګ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګوروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د ښځې د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د ښځو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کېږي. یعنی د ښځو ټولنو ته دا یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولای چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه اغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کوم وایو چې ولي خزي انجن لکونه تخته، د دې اساسي هدف هغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېرې زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی هغو فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعضې اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي، ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوي دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چېرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه اختطافچی نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپله مجرمه ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرار کړی وو، 20 نفره بل دې نه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 20 نفره هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. درحال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بے سرنوشت کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او دوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه د دې تنازلېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځینو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنې بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته له خپلو کورونو سره یو ځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یو ځای کیږي، خپل فامیلونو سره یو ځای کیږي. هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تیښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
دلانا فیصله و منگولا وقت دشتری
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. دروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی د 1416 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورېده د کونه د تختی قضایي زمونږ د کابل دفتر ته راجې سوي دي، چې لدی 1300 اورېدونه درې اتیا اورېده مستقیما کمیشن ته مراجعه کړې ده، په دې چې کمیشن ته لاسرسي درلودله، او 25 اورېده نور، یعنی د کمیشن د نظارتو څخه مونږ د قضیه لاسته راوړې دي. او له دې نه اکثریت مورود د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین مونږ درلودل دي، یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه مونږ قضیه کمی درلودلې، لکه له پروانه اته قضیه مونږ درلودلې، کاپیسا نه شپږ قضیه، سبتیسی پیګریسی بامیان نه څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه مونږ تر اغلې دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان، یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي، په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې له دې نه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي، او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ورو پوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځ ته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، ورونه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس بي تکړه اس بي تب په دیوان سپريږي سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باز خو د سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانیزی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگیریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شعر د چاغل اسلام نه مخته ویل سویدا حمامت وجرع حومت وجندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستان.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازی په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیڅلتوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څېړو، او په آخر کې د کوتربازی په هکله مرکه لرو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زه وږمه جبات خیل یې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کوتره هغه ښکلی معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بېلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روضه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاري، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتر ډیر زیات دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و، غویلی دي: حمامة جرعة حومة جندل اسجعي فأنت بمراء من سعاد ومسمعي. ومعلقاتنا ومعلقه ولت الاسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي کفتره، تو ډیر نیکبخته او نیکمرغه مرغه یې، ته داسې یو ځای کې ناسته یې چې زه او سعاد دواړه تا لیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقه سعاد معرفي کړه، حال دا چې د خپل نوم سعاد و، ته آواز خپل باسه او د موږ دواړو خبرې یو بل ته انتقالولی سي. دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا سته امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدا رقم زهیر ابن ابي سلمه مخکې له اسلام نه تیر سوی یو وتلی شاعر و، دا استعمال کړی. زید په نوم یو شاعر و چې نبی علیه السلام دغه کله شعرونه ویلي، اغه په شیرونو کې مدارغلی. نو لدیر معلومی کې دا ډیره قدیم و، او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راز دې ته چې کوتره ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي؟ ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتون کې ده چې تل د مثبت نښې په ډول کاریدلی. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیر بیا کوتره خوښوي، نوموړي زیاتوي چې د کوتره تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وروونکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یوه سمبول ده. په ادبیاتو کې سندرغاړې هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغه څه تصویرات شته. زما په نظر د کوترو دماغه خاصه ښکلا بایستی ګوددي معصومیت، فکر کوي چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدلی د کبوترهای نامبر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم داد هغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخوکه، د دې پخې که نه په سور رنګ سترګې مغز خاص رنګ، او د دې دا تګ و رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما بیشتر خوښېږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیږ وسیله، او دای دویمه وظیفه وه. کوتره ډېر ځله په لویو فتوحاتو کې خپل رول ترسره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنګي قومندان ترمنځ، د جنګي قومندان او د سیمه ییز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کېږي، یعنی د سولې پیغام ولسته رسول کېږي، نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډېر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی، د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه یې ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډېر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډېر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسې مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر 40 کلونو پورې هم ژوند کولی شي. آدم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي: کله چې کوترې والوزوي، د ټولې ورځې ستړیاي ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیږي، پتاین دا سیا پتاین ګلدار دی، سور سور ګلان لري.
د کفتر په خصلت کې د چا لی ډیر خوښیږي؟
کفتر په خصلت مستی می خوښیږي.
دا
چې مستی کوي او بل سره غمبر وایي، همدا می خوښیږي.
مګر اوس دا ډیر غلی دي. دا ولې؟
دا خو اوس سیزن د کوریز ده، بنه کې اچي اوس کوتره ټول غلی ده، ځان یې په درد کې ده که نه. دا بنه
ځینې کسان بیا د کوترو فضله مواد د درملو په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکو نور الله وایي
بعضی مرضایی کې زخم باشه
د کوترو له فضله موادونه د جنو مرزونو لپاره دوا جوړوي او دغه فضله مواد سره بیا ګلانو تورکوي او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوترې وي هلته کوډي او جادو تاثیر نه کوي
دا چې کوترې واجز او معصوم الوتونکې ده نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچېره دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی نو لګانو ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي وای چې یو وخت تر کوتره وشتلې و بیا ماغه و چې بندي شو
کومندان چې ودی ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ داس باندې سوبو به ګروش څوک وشتلې شي خو د ککته اجازه نه ورکړ چې هغه وولې ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته کې یو ډز ور باندې کومه کله چې دې ور باندې داس کولو دا ډز بيځای اصل خو په دې وخت د کفتر چالو تر دې چې د وزر پورته کړ د وزر لاندې وشتل شو دا چې د وزرو لاندې وشتو شو کفتره را وخته او د هغې سر پرې کړو وین په مغه شپه هغه ونیول شو د هغې نه ورسته د دوه کاله زندان تېر کړو او دلیل د زندانې دا و چې هغه په هغه باندې تور پورې شو شته مخدره مواد قاچاق کړی دی په داسې حال کې چې نه هغه قاچاق کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتره حلالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي یعنی بده کګنه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګله ته کفترو لپاره تللی و چې هغه ښکار کې همده کوچنۍ کوچنۍ مرغۍ وولي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغې یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پېښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې حلالې کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي خو دا شرعي عقیده نه ده دا د خلکو یو عنعنوي او عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو ته راغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هرې کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغان نه ده او خړل جایز دي او شریعت کې فرمول لري هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دغه خړل جایز نه دي او گوشت خوروي کفتر لغه جمله څخه دغه دانه خور ده لکه چرګ غونډه حکم دي چرګ او د چرګانو غونډه او د نور پرنده غونډه حلال پرنده غونډه حکم لري چې کولای شي شرط له هازه غوښه خړل شي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي از موږ همکارا فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او هلته له یو کوتر خرڅونکو سره غږیدلې ورته غوښ شي
نوم عارف خاصات کفتر املارم پرنده بازار شه لارم کناریم لارم سایراکم لارم
څو دني کفتر لري
ډیر لارم یو 50 زنی سالر زنی
50 زنی د کفتر نومونه راته ویلای سي
او
کوم دي
سرخ شیرازی سرخ چاپ زرچاپ بورد مثال رقم رقم دي کاسادوم دي رقم رقم دي نو
د کفتر څو کال عمر کوي سي
تاسو کفتر اندی چې 15 کال ما سره شته سالور کال می را سره درې کال می
د کفتر تری بچ شي ورته
دانا ورک ورته
شي ورته
روډي خوري غنم خوري مثال اوریجی خوري هر څه چورتا واجه مقصد دانه خوري
د کفتر مان کې بیا کومه کفتر دي ډیره زیاته خوږي
اصل شیرازی کفتره
شیرازی
او سرخ شیرازی زر شیرازی زرچاپ
قواره ته وایي ګد شیرازی سره کوم قواره
شیرازی نو یو وزر تک سوری یو وزر تک اسمینی داسی نه اسمینی
د دکان کې ستاسو
راځي او دکانو کې شته قفس کې ده
او شیرازی نه
او شیرازی ده
څو کال کیږي چې ته د کفتری خرڅې او کور کې مساتې
تقریبا نجیب د وختونو زم در درازم
کله سره ته مثلا دی یو کفتر قیمت په 100 روپیه
هر رقم ده 15000 لزره 50000 50 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم رقم دی
50000
او 50000
هغه سره کوم کفتر ده
د چا پورته وای
څه کمال لري دا
بس نو خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سرګي تونګه
نه نه ما خایسته ده هغه نوم لري د چا پورته وای
اره اره سونه کفتری خاصه
زه صدرو درته وای اوس نو کلا شل زانیم غرسو دو زانیم غرسو دا خو
او څه خپل کفتری لکم ځای راوړي
زه هم دې دا خو کنه خلک راوړي
د کفتری پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچېری څوک حلال کا یا زور ورکا بیا هغه کاست یو توان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا
سوای زه هم چې کفتری باید څوک حلال لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاره.